는 아우아자.
는 아우아자.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن او وضعیت په خبرونه کې تاسو کوربایم لتیرو څوره زوراهي سي هند او پاکستان د ګرمۍ د بیساري چپې سره مخ دي راپورونه لمخې د پاکستان په جیکاب آباد ښار کې 13 اونۍ ګرمۍ 160 درجه فارنهایت ته ورسیده د ګرمۍ د دې چپې سره هم مهاله د افغانستان په ځینو ولایتونو او پښتونخوا کې د سلیمان لغره د ایلم تر غره پورې په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونو ورونه اخیستي وو مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې د طبي ځنګلونو د اور اخیستنې د دغه ځنګلونو د سوځیدنې د لاملونو پایلو په افغانستان کې د اوبو په ستونزه او په ټوله کې په اقلیمي بدلون او د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو په اړه خبرې کوو خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځم
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص راپورتر ریچارډ بنت وایي چې طالبانو د خپل واکمنۍ د پایلې تر اوسه پورې خزي قدم په قدم د ټولنې ګوخه کړې دي ریچارډ بنت چې پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د افغانستان په حق خپل راپورټ وړاندې کاوه ټینګار کړی دی چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو نه سرغړونې روانې دي او دا د نړیوالې ټولنې ناکامي ده چې د ښځو حقوق نه دي تامین شوي ریچارډ بنت وویل چې د اګست میاشتې رئیس د طالبانو اقدامات ښیي چې غواړي په ټولنه کې د ښځو هویت او شمولیت له منځه یوسي خود طالبانو د حکومت نطاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د ریچارډ بنت اطلاعات او سرګندونې ناقص دي د طالبانو محلي امنیتي چارواکو ویلی دی چې د قندوز د ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ د البردی په جماعت کې نن د جمعې د مانځه په وخت کې چاودنه وشوه د قندوز امنیتي چارواکو په چاودنه کې د تلفاتو په حق لا څونه ویل مګر محلي رپورټونه وایي چې یو کس وژل شوی او د جماعت د امام په شمول اووه تنه زخمی شوي دي خو د طالبانو چارواکو لا دغه ارقام نه دي تایید کړي
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیټر کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامعه راپورونو موثق منبع
د طالبانو سیمایزو چارواکو د مقاومت د ملي جبهه دا خبر رد کړی دی چې ګوندې د پنشیر په ولایت کې حکومتي هلیکوپټر غورځولې ده مګر ویلي دي چې د دوی یو پوځي هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له امله په دغه ولایت کې په عاجل ډول په ځمکه ناست دی د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
د احمد مسعود مشر د طالبانو د حکومت مخالفه جبهه د پنځمه پورز د دغه جبهه د وسلوالو لخوا د پنشیر ولایت د ارزو درې د غرونو په لوړ برخو کې د طالبانو د یو فوزي هلیکاپټر د نسکوریدو ادعا کړې و د دغه جبهه د ویان سبحت الله احمدی له ادعا لمخې په روسیه کې جوړ شوی ام ول هلیکاپټر څلور تنه ملهم د مقاومت جبهه له خوا نیول شوی دی حغلی احمدی ویل بندیان په خو وضعیت کې دي او هغوی سره د اسلامي او انساني ارزښتونو په اساس ډېر ښه چلند کیږي خو د پنشیر ولایت د والی ویان ابوبکر صدیق د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل دا یوه اساسه ادعا ده د اسلامي امارت د ځواکونو یو فوزي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له امله په یو لرې ساحه کې چې البته د ده په وینا د اسلامي امارت د ځواکونو تر سال لاندې د ارض کوتل په لمنه کې بیړنۍ ناسته کړې ده
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د قندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لس ورځې وشوې چې پاکستاني سرحدي قواوو د سپین بولدک په دروازه کې د افغان مسافرو سره غیر انساني رویه پیل کړې ده او میرمنو ته سپکاوی کوي په فیسبوک کې په یو خبري شي ویډیو کې ښکاري چې پاکستانی سرحدي ساتونکو یو افغان وحي کشوی او افغان میرمنې چې چادري اغوستي چیغې وهي دغه شان په یو بل ویډیو کې اوسپینګره افغان جاړي او وایي د سپین بولدک په دروازه کې د افغان میرمنو سره بد چلن کیږي د طالبانو حکومت د پاکستان سره په دروازو کې څنځې منی خو ویان دي ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې حق له د خبرو شو ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی. د ترکستان اسلامي ګوند القاعده او طالبانو ته نږدې ډلې د خپل مشر عبدالحق ترکستاني ویډیو خپره کړې ده چې ښودل کېږي نوموړی په افغانستان کې ده. د لانګ وار ژورنال خبرونې د رپورت له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند په خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې عبدالحق ترکستاني د مې د میاشتې په نیمایي کې د خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر نمانځي او د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مشر عبدالسلام ترکستاني یې هم تر څنګ لیدل کېږي، خو طالبان وایي چې خارجیان په افغانستان کې فعالیت ته نه پرېږدي. لانګ وار ژورنال ویلي دي چې عبدالحق ترکستاني د خپل ډلې د نورو مهمو مشرانو سره اوس په افغانستان کې په شمال کې میش دی او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې لیدې ویډیو خبر وو وایي چې پرشوي ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوی دی. راپورټونه وایي چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی پیښه ثبت شوی ده. د دې پیښې سره سره کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 100 ته ورسېده او دا ټول پیښې په شمالي وزیرستان کې شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استډیو نه اوري. ملګرو ملتونو نن وویل چې په اوکراین باندې د قریب 4 میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا نن په یو بیان کې ویلي دي چې په اوکراین کې بشري وضعیت په خاص ډول په دنباس کې د خطر خبرداري دی او دغه وضعیت لا په سرعت مخ په خرابېدو دی. د اوچا په بیان کې د سیوروجنسک شاوخوا وضعیت ډیر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په دې ښار کې لسوونه رئیسې سخت جګړه روانه ده. په زرګونو کسان د ښځو ماشومانو او سپینسرو او سپینګیرو په شمول تر بمباری وړاندې ژوند کوي او د جګړې کې لوري موافقې ته نه دي رسیدلي چې د خلکو خوندي ارسلو ته لار اواره شي او عاجل مرستې ورورسیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یا ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دوا په خوانی امریکایي عسكر چې ویل کېږي د اوکراین له قواو سره د روسي په ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درک شوی دي او ویرشته دي چې روسي قواو بنولې وي. د دوغه دوا عسكر خپلوانو ویلي دي چې د یوې ونې راهیسې د هغوی سره ارتباط قطع شوی دی. د سپینې ماڼۍ یو نتاق پرونو ویل چې دوی د دوه امریکایانو په حق له د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي او د بارني او چارو وزارت په هغه رپورټونو باندې غور کوي چې وایي روس پلو او بلتون غوښتونکو قواو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولې دي. اروپا ته د روسیې د غازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هوادونو کې د غازو بیې پرون 15% لوړې شوې. د روسیې د غازو ملي شرکت ویلي دی چې د لویدیز د بندیزونو له امله اروپا ته د روسیې د غازو په صادراتو کې کمی راغلی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر پریدی پټیل د امریکا متحده ایالاتو ته د ویکیلیکس د مؤسس جولیان اسانج پارل تایید کړل چې هلته د جنایي تورونو سره مخ شي او د دغه اوږده داستان نتیجه معلومه شي. د امریکا مقامات غواړي چې اسانج د 13 مواردو په ارتباط د محاکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارل شي. په دې 13 مواردو کې یو خبره داده چې هغه د امریکا ډیر محرم پوځي اسناد او ډیپلوماټیک کیبلونه خبرې کړې دي چې د واشنگټن د مقاماتو په وینا د خلکو ژوند په خطر کې اچولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزارت نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې متحده ایالات د فلیپین ملاتړ کوي او د چین نغواړي چې خپل پارون کې اعمال بند کړي او د جنوبي چین په بحیره کې د بین المللي قانون درناوی وکړي. زیبا خادم د امریکا غ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم ستړي مشي هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې ملګری شوی دا غو لپاره یو یادونه کوم چې مونږ نن په خپل خبرونه کې افغانستان کې په ځینو ولایتونو او پښتونخوا کې د طبي ځنګلونو او رخصتنې د دغه ځنګلونو د سوځیدنې د لاملونو پایلو په افغانستان کې د اوبو پښتونځ او په ټوله کې په اقلیمي بدلون او د اقلیمي بدلون د ناوړو پایلو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د جرمني د بون پوانتون استاد ډاکټر فضل الله اختر میلمه ده. ډاکټر صاحب خبرونه ته بخیر را دي. مخکې د دینه چې پښتنو تراشم په سیمه کې د ګرمۍ په اړه یو راپور لرو، راپور به واورو او بیا به بحث پیل کړو. یو خوا پاکستان د ګرمۍ د سختې څپې سره مخ دی، لبلې خوا دغه هیواد په ملي کچه د برېښنا د کمبود له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. دې حالت د پاکستان مهم صنعتونه ځپلي، اقتصادي کړکیچې رامنځته کړې او خلک یې په کورونو کې د شمې رڼا ته کېنولي.
لایټ نه تو بہت زیادہ
د برېښنا نه موجودیت مونږ سخت پازب کړی یو. هر ورځ مونږ لاټونه تر لاسو ساتونو پورې برق نه لرو. دوی د شپې او ورځې برق قطع کوي. لدی بار علاوه د برېښنا د راتلو کوم حلويش نشته. کوچنی هم درس نشي ویلای. دوی آزموینه رانګ دي شوی دي خو دوی ورته چمتو ولای نشینی ولای ځکه چې د برق کوم حلويش نشته. مونږ د جنراتورونو د کارونې توان هم نه لرو ځکه چې پټرول ورځ تر بلې ګرانیږي.
په نړیوال بازار کې د پېټرولو د نرخونو د لوړېدو سره د مقابلې لپاره د پاکستان حکومت یوازې په یوه میاشت کې د یو لیټر پېټرولو بیه 60 روپۍ زیاته کړې. د برېښنا کمبود په پاکستان کې اقتصادي فعالیتونه هم اغېزمن کړي.
مونږ دلته سهار ازو برېښنا دومره ژر ژر ځي چې مونږ کار نشو کولای. مونږ د خپلو کورنیو لپاره پیسې نشو ګټلای. مونږ د برېښنا لوړ بلونه ورکوو خو بیا هم برېښنا نه وي. د کراچۍ د برېښنا شرکت د خلکو د ستونزو پروا نه کوي. حکومت هم په دې اړه بې تفاوته دی. زموږ ژوند ډیر خراب دی. په دې ورځو کې چې هوا نمجنه ده ډیره زیاته ګرمي ده.
د کراچۍ د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې اوس مهال دوی پرته له دې چې د ورځې څو ځل برېښنا قطع کړي بل لار نه لري.
موجوده صورتحال میں جہاں
پہ اوسنی وقت کې چې د برېښنا د ارزیا او تقاضا ترمنځ پراخه توپیر موجود دی. برېښنا له هغه څه چې مونږ ورسره عادت یو په پرتله یو څه نوره به ارزښت شوی. لومړی مونږ له خپل مشتریانو غواړو چې د پخوا په پرتله د برېښنا لګښت 40% راکم کړي. په دې ډول به مونږ وکړای شو چې مونږ به زیاتو خلکو ته برېښنا ورسوو او همدا ډول به پر دوی کم اقتصادي فشار راشي.
د برېښنا کمبود د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې خلکو ته د اوبو رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. په ډېرو سیمو کې خلک اوبه نه لري او دا کار دوی اوبو اخیستلو ته اړ کوي.
کله چې مونږ دغه خوسا شوي اوبه کاروو مونږ ناروغه کیږو. لویان خو به له ناروغۍ سره ګزاره وکړي خو کوچنیان چې کله ډېر ناروغه شي بیا مړه کیږي.
کوهان وایي چې د ګرمۍ اوسنۍ څپه دا اړتیا رامنځته کوي چې نړۍ باید هوا ته د زهري ګازونو د راکمولو او د دغو ګازونو د مضرو اغیزو د له منځه وړلو چاره وکړي او د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
ډاکټر صاحب، د کونړ، نورستان او لغمان او له پولې پورې غاړه په ځینې غرونو کې تیره اونۍ خواره واره ورونه لګېدلی و چې تر ډېره وخته پورې دوام وکړ. ستاسې له نظره د دغه اور لګېدنو لاملونه څه شی دي؟
اکثره وختو کې چې په ځنګلونو کې اور لګي د هغې دوه غټ لاملونه کېدلی شي. یو هغه دا چې طبیعي وي قدرتی وی او بل انسانی وی په تدیدی طبي ور لګیدنه کې اکثره وختو کې چې تندرونه دی یا برېښنا پراق ور کې هغه تندرونه راشي په ځنګل کې او هغه د ور بایس کېږي په هغه وخت کې دغه مشکل ډېر دی چې هغه نباتات وچ شوی مثلا د ګرمۍ موسم کې او هغه احتراق لپاره یا د ور اخیستن لپاره زمينه مساعده نو طبي ورخه کې ځنګلونه د ور اخیستن بایس کېږي بعض مملکتونو کې بیا داسې هم دي چې هلته ور وشتون کې مخونه وي مثلا هغه اغه واکه افغانستان کې مت خوشبختانه دغه مشکل نشته یا په پاکستان کې خو زیاتره چې داسې د ورونو بایس کېږي اغه د انسان لخوا انسانانو لخوا کېږي مثلا بعضی خلګي زنګلین تمیلو لپاره زی الته ور بلې الته خوراکونه پخای نو اغه بیا اخیره کې غور مړ نه کې او داسې تلاش شي چې هوا راشي اغه یو ونکه یا بوټه ور واخلي غم داسې خوريږي بل خبره دا ده چې نورستان کې مثلا منګه بازي را کړم چې واوري دل چې شاید کم قبیلوي جنگ او یا قصدي دول لغ شوی هم زمان په پاکستان کې هم چې دنګل کې ور لګیدل او اغا یو څوک ټیک ټاک استعمالو ان کې واغیر خپل ټیک ټاک ویډیو لپاره قصدن ور لګول او چې خراسته خوشو بل زوی خبره چې واړم وایم افغانستان ځنګلونو برخه کې اکثره وختو کې دغه ځنګلونه د وسلوال لخوا کارول شوی دي او دغه د وجه ور بل شوی او په لې حالت کې هم فکر کوم چې شاید یو فاکتور دا وي چې د وسلوالو لخوا دغه استعمال شوی او قصدي توګه دغه تور چول شوی هم په پاکستان کې هم په افغانستان په مختلفو سیمو
کې. تاسو د پاکستان د ګرمۍ په اړه راپور واورید خو په هین کې هم ګرمي ده او په افغانستان کې هم ګرمي زیاته شوې ده د تیوري په لحاظ باندې د دغه ډول اورونو او د ګرمۍ ترمنس کوم اړیکه موجوده ده او کنه؟
بله اړیکه لري. اکثره وختو کې چې کله درجه حرارت زیات شي یا ګرمۍ زیات شي نو دا اکثره د اقلیم د بدلون یو مهم شاخص هم دی. ځمکې څخه هغه نمجنه برخه چې یا نم چې رطوبت شي هغه تبخیر شي هغه هوا ته لاړ شي خاوره وچه پاتې شي بوټي وچ پاتې شي او دغه بوټي چې دا د اور اخیستنې لپاره بیخي آماده وي. په دغه حالت کې که چېرته معمولی هم د ته د اور سپر کې ورورسي کې هغه ونی اور اخلي او ځمکه دغه مقاومت مصادقه ځکه حالت واخه چې شینکې چې هغه مو شوی نو ډیر په اسانۍ سره اور لګي. خو فعلی حالت کې ما چې څنګه وختي ویل وسنه درجه حرارت په افغانستان یا پاکستان په مختلفو سیمو کې هغه اصلا د دین لامل نشي کېدل کومک کولی شي خو لامل نشي کېدل چې دغه اور بل کړي ځکه اوسط درجه حرارت دولس نه واخله تر 40 سنتیګراد پورې ده په دغه منطقو کې کاغه نورستان د کونړ له کړه اسلام آباد غرونه دي کړه سواد غرونه دي نو کومک کولی شي خو اصلا عملی هغه قصدي یا انساني ده.
په افغانستان کې د پخوا په پرتله اوس موسم ډیر د اټکل وړ نه دی. یو دم ډیره ګرمي شي به موسم به تغیر وکړي به په یخنۍ کې ګرمي شي یا په ګرمۍ کې یخنۍ شي یا یو دم باران راخکې شي د دې لامل څه دی؟
مننه سوال صاحب. تر څو پورې چې وسنی وختو کې ساينسپوهانو ارزونه دي اغه وی چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي چې منځ ته راځي. مثلا په وړي کې په آلمان کې کوم منطقه کې چې زو سیتم بونخار کې دغه تسکل ټول د نومبر د میاشتې نه وخت تر مارچ پورې واوره ونه شله خو په اپریل میاشت کې واوره وشله او دا ښکارا څه بده چې اقلیمي تغیرات راغلي. همدغه شان په افغانستان کې هم داسې اټکل کیږي چې د موسمونو هغه نمونه بدلیږي. دا د باران او کوم وخت چې په بارانونه تل دغه وخت بدلیږي دغه جمنی واوري چې دا ستاسو کمیږي په خلاره باندې او دغه شاید ووري تلار شي. دغه شانتي ټول تغیرات چې دغه په موسم کې راځي او آلته موسمي حالات د اټکل وړ نه دي. د دوی اصلي عامل دغه اقلیمي تغیرات دي چې په نړیواله سطح باندې تقریبا ډېر ملکونه ورسره مخامخ دي او چې هغه د شدید بارانونو د وچکالۍ او د قاتونو او د فصل د بربادۍ باعث کی.
نو تاسو ویل چې د موسم دغه تغییر یو ځل زیانونه امړی د دغه ډول اورونو او آفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه د مخنیوي لپاره یو اساسي قدمونه دا دي چې خلکو منځ کې عامه پوهاوی لاړ شي. ځای خلک چې دي کاغه کلیوال دي که د جرګو جو خلک دي هغه باید په دې پوه شي خپل کشان ځوانان پرې پوه کې چې دنګلونه څومره اهمیت لري. افغانستان کې یو مخکې چې موږ کوم مشکل سره مخ یو ټول افغانستان 2% مشکل سره ځنګل ځنګلي پوښته البته بیا هم خلق لا پروايي خیال تا اکثر غونه قطکیږي اغه ونه قطکیږي خلق الته میلو لذي الته ورونه بلې اغینا چونکه افغانستان کې د انرژي امکانات کم دي بعض وختو کې خلق زغپل حق کړي یا وي مجبور وي چې لږی قطع کو او یالته دا غینه استفاده وکړي د جمی کې د ګرمایش لپاره نو په هغه صورت کې په اول د خبره ضروری ده چې باید وایم د دولتي اداراتو کنټرول هغه سیمو کې د ځنګلونو مدیریت هم د قوانینو هغه نشته چې هغه ځنګلونه وساتي او خلک مکلف کیا په سزا ورسول شي چې کوم خلک د ځنګلونو ساتنه ته پام لرنه نه کوي یا سرغړونه کوي نو چونکی د سزا قوانین هغه شان مختص نه دي خلک ډېر په اسانه سره د دې یو مشکل په هیڅ ګورینا دغه وجه د امده خلکو له طرفه امده دولتي اداراتو له طرفه دغه جدي نه نیول کیږي او دغه عمل چې خلک زی امده د وسلوالو د پټېدو زینم دي دغه خلکو د میلو زینم دي او دغه اکثره وختو کې د مختلفو ډلو منځ کې د جنگي تشدد په وختو کې دا غینا یو بل ځنګلین تور لګول کیږي او دغه عمل کیږي چې دلته ورونه بل شي او دغه
شنه مساحه منځلارې لکه تاسو ته اشاره وکړل چې په ځنګلونو کې وسم دغه مشکلات شته خلک مثلا هغه به طریقې پرې کوي ونی لمنځه وړي او په ځای نورې ونی نه کوي اوس که دا حالت دوام وکړي دا د افغانستان د چاپیریال او په ټوله کې د افغانستان د اقلیم لپاره کومي ناوړې اغیز درلودلې شي
بلشه یو د ناوړو اغیزونو دغه د اغذر خیزه ساته د خاورې کومه د هغه به مونږ د لاس ورکو متاسفانه بل خبره دال چې کله ځنګل پاتې نشو نو د ځنګل ریشې چې دي د جړې چې دي دا خاورې ځان سره محکمه ساتي که ځنګل د منځ لاړو خاورې لکېږي هغه خاورې معمولی باران او هوا سره هغه په اسانۍ سره کېدل شي د افغانستان د بندونو یا د ډیمونو اغه ذخیره ورډکی کی بل زوی خبر راځي موږ د پاک هوا او د اکسیجن یو ډیره مقدس سرچینه ده تاسو ورکو زمونږ ډیر حیوانات داسې چې په ځنګلونو کې اوسېږي اگر چې په تیرو ځنګلونو کې هم ډیر حیوانات موږ لا څور کړی وي چې هغه کې د ډیر داسې حیوانات شته په نور نړۍ کې نشته نو هغه ځنګل نه ځنګل هغه کور به د لا څور کو چې د حیوانات په ځوان کاو دغلته بل افغانستان د صادرات یو څه برخه د طبي بوټو نه چې هغه په دې غزلونو کې غټیږي دلته کې نو زموږ د اقتصاد یو غټه برخه دغلته موږ لاس ورکو کتیر څو کلونو کې تاسو متوجه شئ د افغانستان د اقتصاد یو غټه برخه چلغوزه و چې هغه چین او یا نور ګاونډي ملکونو ته صادرېدل دغه چلغوزه یا د اقتصاد یو غټه منبع دغه به متاسفانه موږ لاس ورکو نو دغه مشکلات شته چې افغانستان لپاره دغه فایل ولرل شي د افغانستان د اقتصاد یو غټه برخه
منګر لاس ورکو داخلم ستړل یو بل موجود او بوده کمخت په ډیرو سیمو کې خلک په چاګانو کې په دوامدار توګه د بوده کمخت څخه شکایت کوي د بوده کمیدل عمل څه شي دی
یو هغه په دې کې یو حقوقي اړخ دی چې اکثره دغه برخه کې داسې کانکریټ هغه نه دي چې قانون سادي نه شوی او خلک مکلف شي نه دي چې دا قانون داسې قوانين ته غاړه کړي یا دولت مکلف شوی نه چې په لی حالت په نظر نیول سره د وو وضعیت په نظر نیول سره څنګه پر خپل پات وکړي او وجه دا چې خلک راځي هغه جوړې ساګانې اصلاحات چې جوړې ساګانې استلې دي ډېر په ظالمانه طریقې سره دغه اوبر او باسي او هغه استفاده کوي بل خبره دا چې دغه ځمکې لاندې اوبه چې هغه نه کوي دا باید مسلسل به ته تغذیه شي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې ډېر زیات سختمانی کاوه مشوي دي اکثره د ځمکې ساته کنکریټ شوی دا هغه د دې عمل کې چې د اوبو د جذب مخه ونیسي بل خبره چې وختي تاسو اشاره مرسته وکړه د ځنګلونو واهل دي چې هغه خاوران اله ساتي چې هغه وزن سره وساتي او هغه قدم په قدم باندې ځمکې لاندې ذخیره سره جمع کیږي نو د اوبو زیات استعمال د کنکریټي کولو یا د ساختماني هغه پروژو کېدل چې هغه ځمکې پوخ کوي بندې بل خبره دا چې سوداګری د استعمال د دې لپاره اکثره صنعتونه چې دغه د اوبو سره سوداګری یا صنعتي استعمال کوي دغه سره حساب کتاب نشته بل یو ځل خبره زغواړم د خلکو توجه ورته راولم چې اکثره وختو کې د ځمکې لاندې اوبو په دغه ذخایرو کې یا بندونو کې چې اوبه راجمع کیږي دا د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي. خلک څه کوي، عادي وختو کې خلک پلاستیکي په یو نوشابس کې یو جوس کې یو څه شیز کې هغه ډبی او یا ټیم یو پلاستیک هغه اخلي سیند ته ګوزاري. دا د سیند اوبو سره ځي او دا یا مثلا لاندې کې د نغلو ذخیره وي یا د سروبي بند وي یا د درونټې بند وي، دا هغه د بند په بستر کې کینی او دغه مخه نیسي چې اوبه جذب شي. علاوه د دې نه چې هغه کیفیت خرابې دا د اوبو منې کوي و بو مخنی چې هغه ځما کلام دی د تقویہ کی او دا یو سونو کاله مشکل ایجادې چې هغه حل د پاسانه شاید به نشي کېدل.
ها یو بل موضوع د افغانستان په ځینی خارونو کې د وبو د چټل کې دود او داسې راپورونه ورکړل شوې دي چې د افغانستان په زیاتو خارونو کې او په ځنګړي توګه په کابل کې وبو ډېر چټل شوې دي او د انسانانو لپاره د روغتیايي موضوعات را پیدا کوي، ستونزې را پیدا کوي. دغه موضوع څومره جدي ده؟
دغه موضوع د دې ته جدي ده که وخت پاتې دی، دوسر چون کې د نفوس زیاتواله د مقدار د وبو باید ډېر ورکل شي. بل افغانستان بل وسیله نه لري غیر دغه واورین پوښ نه چې هغه د وبو د غوړې کیږي او دغه د وبو د تولید باعث کیږي. نو دغه مشکل جدي ده. دولتونه ډېر متاسفانه په وختونو کې ډېر ځای په ولیتونو کې نه ډېر زیات مرزونه دي چې هغه د دې سرچینه اخلي. فعلی حالت کې راپورونه وایي مشکله سره د افغانستان 40% نفوس هغه پاک اوبو ته رسائی لري او اکثره ماشومان چې مړ کیږي هغه د اوبو د وجه کوم پیدا کېدونکي مریضې چې دغه د لاسمري مشکل ډېر زیات دي. هم د صحت وزارت هم نور مربوطه د اوبو وزارتونه باید په دې کې اقدام
وکړي. افغانستان یو بې وزله هیواد دی. فکر کوي چې افغانستان په یوازې ځان کولای شي چې دغه ستر ناورین مخه ونیسي او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره مرسته وکړي؟
اول د افغانستان د خپل خلکو د دولت هم باید دغه متوجه شي، هم د اسلامي نگانه هم د کلتوري نگانه او به زمنګ لپاره مهم دي او هم د تخنیکی نگانه ډېر زیات مهم دي. افغانستان باید په فعلی ساختار کې داسې خلک ولري چې هغه به ملي ټولنې ته قناعت ورکړي شي، ځکه د اقلیم د بدلون اصلي عاملین افغانستان نه دی خو موږ متاثرین یو. په دغه صورت کې هغه متخصصین کولای شي یا باید بین المللي ټولنې ته د قناعت ورکړي چې موږ د ستاسو د صنعتي انقلابونو بخکاریو موږ متاثرینو کې یو، سره باید کومک وشي او نړیواله ټولنه په دې کې ډېر زیات کومک کوي د بېوزله هیوادونو سره. خو شرط دا دی چې په فعلي ساختار کې په دولتي اداراتو کې هغه څه خلک وي چې هغه بین المللي ټولنې ته قناعت ورکړي شي، جمع هغه قوانین چې هغه د دې لپاره ضروري دي، امپزایي سطح باندې هغه پلي کی او 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 قانون پلي کی او هغه ته خلک وعددار کی چې هغه قانون په ځان تطبیق کی او بل دغه ابي منابع او یا د اوبو د ذخیرو مختلفو منبعو د حفاظت لپاره اقدامات وکړي.
ښه، څه باید وشي چې د اوبو د ککړېدو مخه ونیول شي؟
چې ما په تیرو خبرو کې ویل اړوند دولتي ارګانونه چې دی هغه باید عامه پوهاوی رامنځته کړي. هر فرد هم د مکتب په سطح باندې شاګردان هم جنکۍ هم الکان په دې باندې هغه ته درس ورکړل شي چې دغه موضوع څومره مهمه ده. نو عامه پوهاوی ته ډېر زیات ضرورت دی او هغه بهترین لار دا ده چې هغه د مکتبونو د لارې دغه پوهاوی سطح ورسوي. د افغانستان نیم نفوس چې دغه جنکۍ جوړي او متاسفانه هغه په مکتبونو باندې دي. نو یو اما په هغې کې دغه یو فاکتور دا دی چې دغه څه باید پاملرنه وشي. بل خلک باید په دې کې ما څنګه وختي اشاره وکړه، خلک باید خپل رول ادا کړي چې هغه داسې چې دغه کثافات دغه بوتلونه دغه قوتيان دغه سیم توانه چي د شلو افغانو د خاطره څو سو کالو لپاره خپل ملت ته نقصان ونه رسي. بل خبره دا ده چې خلک هم کوشش وکړي چې هغه پلاستیکی خلطه مثلا هغه وانه چې پلاستیکی خلطو استعمال کم شي. دولت باید په غیبانه یا مالی زیاتی کې یا دغه مخونی سی یا په بدلو لارو باندې فکر وشي. بل ضروري خبره په غټو خارونو کې دا چې اکثره د تشنابونو فاضله مواد لارې سینته شوی دی او هغه وبرازي بیا چې مکه لاندې بوسر جذبيږي او دغه مخه نسی. نو باید خلک هم داسې پروګرامونه په مخه واچي د دولت سره په شریکه چې هغه دغه مرداري د تشنابونو چې سیندونو ته لاړ نشي، دغه مکه لاندې بو ته جذب نشي، دا پروسس چې پاکي به سیند ته لاړ شي ترڅو د خلکو ژوند وژغورل شي.
ښه، پر اروانو څو کلونو کې تاسو د افغانستان د اقلیم راتلونکي ته په کومه سترګه ګورئ؟
ټول ستونزو ترڅنګ د افغانستان د اقلیم وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب فضل الله اختر د جرمنی د بون پوهنتون استاد زمنګ د خبرونه وخم دومره استاد نه ډیره مننه کوم دا اوریدونکو نه مننه کوم چې زمنګ سره په خبرونه کې مالو.
تسلیم.